نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
ترافیکی پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ او د ناروغي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي
پاک سره افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاک له خبرې ډیری وي چې ځینې پل په نیک شګو نیسي خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله اوس ته څو کال کېږي حتی د پلار کری نه پرېږدي احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه
د اسلام دین په دې اکله څه وایي
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته
نن ام دا موضوع څیرو ملتي ام وکړي قدر من اوردونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کیږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وی انجلۍ ده دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کیدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کیږي چې د خسر کورې د دې پال سپیره ګڼي د کابل اوسیدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله نجلۍ نامزاد ته صحیح بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي چېرته حادثه څه وکړي دا ټول د دې نجلۍ په بخت پورې تړي یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و دې کسان یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوې د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغله زموږ بختۍ راغلی او ډېرو ستونزو سره مو سر شو نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي علم تعلیم او تشنو ته لاسرسی نه لري دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري دا خو د انسان په لاس کې نه دا خو ټول د خدای په لاس کې ده فکري منفي دي علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بې خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والي کیسه کوي وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې
کله چې هغه نامزاده کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو چې کله یې خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله هېڅ یې خبر ورنه نه اخیسته نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي ارتباط ولري له خپله هم خاوند سره دوی سره له د هر څه نه یې نامحرمه کړې وه او خپله د خاوند یې هم ډېر پسخت ګیر و اوس چې کله یې بې باد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته یې بوتله اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درمنه کېږم چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې به اول له پوهنتونو درسونه د شینو نه یو ویستله اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې بدبختۍ راغلې یعنی ډېره ناهیله ده احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نرمتیا له لاسه، د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي، دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي، وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بدفال نیول، یو شی ناسی نیول، یو شی د انسان سره تړل، کله چې یو پیښه کېږي د کوزې پیښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوزې سره تړاو ورکوي یا یې پل بې بخته بولي، نو دغه پیښه د دغه دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. د ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني، د پخوا پیښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پیښه وسوه، پخوا څوک نه وو بېکاران، اوس دغه بېکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنه کې بېکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر، هغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې پال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دا دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی، د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا دا بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي، نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري. خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي، هره کورنۍ لس شل غړي لري، د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدي زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر ګړي مسلې د غولو مسایل یې په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، وایي اوس درې لونه لري، خولای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم ښه نه وو، زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله. هغه د ځان په اکله وایي
100% د دغه هغه شاهد یم، خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي. کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسې ته ودرېدې، دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پېښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي، دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلې، دا ټوله هغه د دې تهمت په دې پورې تړي. او په زمن کې وخت په تېرېده سره دا دومره بد سلوک سر کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند څخه کوم هغه عزت ونه ګوري، د هغه قدر دانۍ ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځې په صفت او اوسېږي. او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت چې دوی نوم ورکړی ده، دا بې قسمت موږ کور ته راغله، کور یې ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کومه ښه چلند کړی ده که نه ده کړی، دا خو نو د خدای پیښې دي چې منځته راځي. دوی دا ټوله قصوروات د ښځې مربوط کېږي، او که چیرې ښځینه اولادونه اوس یې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده، یعنی هر تومت سي وي هغه په دې پورې تړل کېږي. که چیرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې معتاد سي یا خاونې بېکاره سي یا هم خاونې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي، دا ټول الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي. د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د همداسې مېرمنو له ډلې یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاست، د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاست، چې کله یو مېرمن ودیږي او په کور کې چې کیږي مېرمن ګرامه ګڼي، که درته وایي مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی یاست؟
زه خپله چې کله راواده سولم، خاوند مې یو کال مخکې لانه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلودې، کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم، پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې و. کله چې راواده کړم نو هغه خاوند چې هر برخو زما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به ځین وسول، دوی به هغه بد شګون ما ته راوړېده، بد شګون خانه مې ده، سیده مې راواده کړه هغه نارینه مو داسې سو وخت په تیریدا سره سي هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله، نو دغه ټوله تهمت په ما پورې وتړل سو. او زما سي دومره غلط استفاده کول او پرشته ځان سلیر وی ساته به ولاړو، نه به د شپې خوب و نه به د ورځې خوب و. چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد ده، یو رحم باید باندې وکړو.
علت یې دا و چې دا بدشګومه ده راغله، د موږ زوی مریسه
خیر یسې، یعنی دا ټوله تهمت په ما پورې وتړل سو. زوی اول هم نه اوسم، دغه سړی اول هم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه دې په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړلې، بیا نو ورته وایي ولله دا ټوله قصورواته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجی کړي.
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله؟
ډېر بد حالت سي کله تا جبري را ټینګوي او ستا سره جلسي تېری کوي او په ضمن کې ستاسه هر ډول غلط استفاده کېږي. او کله سي ته راوځې سي زه کوم قصور نه لرم، زم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران تا ته راولاړېږي په تا باندې تهمت لګوي. ورځه دا ټوله قصوروات ته، دا ټوله ملامت ته زموږ سره ګورک، نه دې طلاق ته پرېږدي، نه دې خپل کور ته پرېږدي. دلې به ورته ووسي څلور ساعته به یې په چوپړ کې اخته یې، اما ته به هېڅ اه نه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وي نه، دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی دی دغه کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي. دا دوړې ایسته کړې، دغې را واخېستې، پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ. چې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه یي، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار په هغه مازدیګر کار مې وکړ. او کوم مسؤلیت سي ماته را دې غاړې کړې وو هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان وو سي راته ویلي وا سي یو ملحم ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، کې نه لري. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بدشګومه وې له واده وروسته د موږ زوی مریسه، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان و روان و، دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه. دا درېمه ډورس مې پیدا سوله چې غاریب غاری ولې وایي، دغه دې د بدقسمته ده، دا خپل دغسې قسمت موږ خو هېڅ نه دي ورکړي. بیا دا لور سې مې پیدا سوه، یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست. کله سې یو خوښې را ولاړ سې او وایې سې یاد المسیح ښه دې سې یخې ووایې مرستې نه ژوند تا به څه باندې وکړي. یو مور وم سې را پټه مې کړه او د ځان سره مې هغه کړه. بیا د هغه وروسته سې زه په خپلو اولادو باندې وډاره سولم او کوچنیان مؤمنان وو، ځکه زما روحي فشار دومره خراب سو سې خپلو اولادو خپل د ځان مرګ مې غوره کړم. یو سې باید یو داسې چم وکړم نور په ازادي نشته، هېچېرې مې نه پرېږدي. دغه وروسته مې غلنې بس داسې پلان وینه وي چې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې چې ولاړم کله سې حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړي، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړي، طب مې ووایي.
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې؟
واده وروسته سې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا سوله سې زه په ډېر بد حالت کې وم، او دلته خاوند نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سې یو بدنوم به په ما پورې به یادېدي.
ته داسې راته وایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سې زه مخ وم. ما دا فکر کوي سې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله سې هغه د بل کور سې بیا د هغه کور مسؤلیت یې، کې ور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوم د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاری سوی. سې کله ما دغه وضعیت ولیدی سې هغه بیخي را ولاړ سو، نه په توپکو، نه په لباس، نه به په بې حیایي وو، نه په مرګ وو. زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم، یو کس وو همکاري یې وکړه، فقط دومرې راته یاده کړل چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر وو په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر وو، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې، ته بیا کوی سې یو وظیفه هم ترلاسه کړې. زده کړه ما هر څه هېر کړي وو، سې کوم درس ما ویلي زما څه هر څه هېر وو. بیا سې زه د پلار کره رالم، ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنیوالی سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم. او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ، زه یې په نم سیند کې کښېنولم. کله چې زه به کور ته راتلم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازیګر به راتلم، دغه ځیګر به مې د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلي به مې لانده و. ما به د شرمه دغه صنفیانو ته نه سوای ویلی چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. زه چې به کور ته راتلم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغملم. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم، څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه وینستم. بیا د هغه وروسته چې د حالت مې کته، خو ډېر هغه کومک زما پلار، خدای بخښلی پلار، به راسره کاوه. کله چې به زه ډېره وارخطا سوم، په ژړا به سولم، ډېره به مو رواني حالت خراب سو، خدای بخښلی بابا به راته یاده کړی، زوی زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک چې هر څه وایي هغه دې وایي، چا په کیسه کې مه کېږه، زه درسره یم، هر شی چې ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه چې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي، دغه وروسته بیا قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ما ته اجازه نه راکوله، هغه سی به هر وار د زما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخ ته ولاړ، باید دا مخکې له مخکې را وګرځو. خاوند مې دغه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ. بیا ما سیتي پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول، راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده تی پوهنځی. هغه وروسته بیا خپل تی پوهنځی ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې ده.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه، ښه وخت درته غواړم. اوس
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لا روښانه کولو لپاره او دا چې د پیښو په اړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کېږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې کړي، غږېدلی یو.
دا مونږ ډېر اورېدلی دي، په خپله مو لیدلی دي، اورېدلی مو دي چې یو سړی مثال د خبرې واده وکړي، ناوې راشي، سبا په دې کور کې یو حادثه کېږي، نو بیا وچې ولا دا ښځه بدبخته وه، او دا ښځه داسې وه، او دا ښځه داسې وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د ده نه علاوه که مونږ او تاسې متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې مونږ په دوامداره شکل که ملایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ باید ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي. ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ شیره دغه واده وشو چې مونږ ویو چې دغه ښځه راغله، دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجود سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی، مونږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوختي تاسو ته ضرر نشي رسولي. او کچرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته फायदा ورسوي، تاسو لګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه फायदा او ګټه نوی لیکي، تاسو لګټه او ضرر نشي رسولي. مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په دغه کې د کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کو، او زنانه ته مونږه لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې والدیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې زړه دواړه طرفه ملامت کو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي. ځکه چې ماشومه مونږ ولرو، مونږ کوشش داري چې په لور باندې تعلیم ونکو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه ځای یادوم، دلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتلو، وسو مکاتبونه بندي د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتبو لتله او را بغله، که د خور به مخ راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي، هغه سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هیڅکله مور دا ونه ویله چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته وسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده.
دغه تبعیض موجود دی. هیڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بوینا کې هغه هغه د ډډوزو نه ډکې جرابې وینځي په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوي جراب وینځي. آیا موږ او تاسې لیدلي چې یو ورځ یو ورور راپاڅېدلی د خپلې خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه میرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له جلو جو وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې، او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې هم نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلي دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی. دا به شو هغه مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، او دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته، او خسر ته، او اوخو ته، او لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وویرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظو نه، او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې، او د به دغه مسؤلیت به ستا په غاړې کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ، دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3022 14 4 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.